دا مشال رادیو دا وخت د مازیګر 15 بجې سوی دی. نن د سه شنبه نه هیوراځ او د 2020 کال د مارچ 3 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی ما په دې خبرونه کې ستاسو هر کله کوم پروان خبرونه کې په خیبر کې د پرلت د خاتمه او په ټانک کې د احتجاج د دوام د قبل د حکومت په نوم د وی غونډي افغان سوله د ولسمشر غنی وینا او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اړیکو سربیر یو شمیر نور راپورونه هم درته ده. په ترڅ وړاندې د دې محل خبرونه له بشیر ګوار څخه واورئ.
لومړی د خبرونو سرټکی، په ټانک کې د مسجد قام احتجاج لا هم روان دی. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي د احتساب قامی ادارې ختمولو غوښتنه کړې ده او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي طالبانو سره سوله کوي خو د افغانستان له ګټو به تیر نه شي. د خبرونو تفصیل، د خبر پختونخوا په ټانک کې د یو مسجد په نامه احتجاج په ودیرشمه ورځ نن روان دی. دا خلک په پوځي عملیاتو کې د ورانه شوو کورنو جوړولو لپاره له حکومت معاوضه غواړي. د دې احتجاج یو منتظم هیات پرې غل نن مشال ریډیو ته وویل حکومت ورته ویلي وو چې نن د مارچ په 3 به یې غوښتنې پوره کړي، خو دغه په نه چې لا تر اوسه دا کار نه دی شوی. حکومت ویلي وو چې د جنوبي وزیرستان د دې اړنګو شوو کورنو سروې کړی ده او د هر پوره ویجاړ شوي کور ته 4,00,000 او په جزوی ډول وران شوي کور ته 1,60,000 روپۍ ورکوي، خو خلک وایي دا سروې سمه نه ده او دا پیسې کافي نه دي. په پاکستان کې د القاعده ترهګر ډلې د مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکي سره په مرستې تورن ډاکټر شکیل افریدی په زندان کې د نه خوړو هړتال پیل کړی دی. د هغه وکیل قمر ندیم نن مشال ریډیو ته وویل په پېښور کې د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اورېدنه نه کیږي، نو ځکه هغه له پرون راهیسې د نه خوړو احتجاج شروع کړی.
تقریبا لس پیشان یو شوی په های کورٹ کې او اس کاروای پکې ونه شو، نو هغه ډیر زیات هغه غوښتل چې زبا د پیر پورز نه هغه کومه هنګر سټرایک بکومه بوک هړتال بکومه. ایڈوکیټ جنرل چې کم دی یا اډیشنل ایڈوکیټ جنرل چې کم دی دا پورا عمله چې کومه دا د گورنمنٹ نمائندی دي، نو هغه به بانه جوړو لیکل بل چې موږ سره فایل نشتا، کله بل چې ایڈوکیټ جنرل سره سپریم کورٹ لته دی، کله یو بانه جوړو کله بل چې بانه جوړ پدې طریقې باندې هغه تقریبا لس تاریخونه بدل شول.
اسامه بن لادن د امریکي په پټو عملیاتو کې په بډاباد کې په 2010 کال کې ووجل شو. شکیل افریدی همدغه کال ونیول شو، تور په پور شو چې د لشکر اسلام وسوال ډېر سره اړیکې لري، نو عدالت ورته 3 کال قید سزا وروله، خو هغه د تور نه به بنیاد بلل دي او پر ضد درخواست جمع کړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس یو بل کیس مخې ته راغلی. د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر ظفر مرزا نن پر ټویټر ولیکل چې دا تن د سرحدي سیمو سره تعلق لري. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې به ویلي چې دغه نوی مریض د ګلګت بلتستان 45 کلن اوسیدونکی ده چې په دې روسیو کې له ایران ورسنه شوې ده. په همدې حال کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې NDMA ویلي دي چې له چین او ایران هر ورتلونکی کس به د 15 ورځو لپاره جلا یا قرنطین ساتل کیږي. د خیبر په لوړګي کې پرون له 10 ورځو راهیسې روان هغه احتجاج ختم شو چې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د یو ځایي ځوان عدنان شینواري د مبینه وژنې پر ضد پیل شوی و. د عدنان شینواري کورنۍ مشال ریډیو ته نن وویل چې دا احتجاج د حکومت سره تر جرګې کولو وروسته پای ته ورسید. حکومت د وژل شوي تن کورنۍ ته د شهید پیکیج لاندې پیسو او نوکرۍ ورکولو د وعدې تر څنګ ویلي دي چې تر دې وروسته به تر پوځي کاروانو مخکې ځایي خلکو سره خبرې کیږي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي قبایلي سیمې باید ځان له صوبه شي او د دې کار لپاره به خپل مبارزه کوي. هغه د مارچ په 2 په پېښور کې د قبایلي حقونو په نامه رابللي یو کانفرنس ته وویل چې د پاکستان لخوا قبایلي سیمې او د هند لخوا کشمیر د ځان سره یوځای کول یو شان کار دی چې باید نه وي شوی. قبایلي ضلع په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا برخې شوي، خو خلک یې لا هم ګیله لري چې حکومت ورته هغه ادارې او سهولتونه نه دي برابر کړي چې د پاکستان په صوبو کې شته دي. چارواکي وایي دا کار به په مرحله وار شکل وشي. د پاکستان پیپلز پارټۍ ویلې دي چې د احتساب قومي ادارې خپل وکیل لاس ورکړي نو ځکه باید ختم شي. د دې ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری پرون په لاهور کې خبر اعلان تول چې نیب د اپوزیشن سیاستوالو د خاموشه کولو لپاره کاریږي او پر حکومتي چارواکو کار نه لري. نیب احتساب قومي ادارې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ پر ګڼو مشرانو د درغلیو مقدمې جوړې کړې دي چې هغوی یې سیاسي سازش بولي، خو حکومت دا نه مني او وایي نیب یا احتساب قومي اداره خپلواک ده. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکایانو سره د طالبانو سوله او افغانانو سره د جنگ دوام د افغانانو سپکاوی او جرم دی. ولسمشر نن په جلال آباد کې خلکو ته په وینا کې ویل د طالبانو سره مذاکرات غواړي خو د افغانستان له ګټو به په هیڅ صورت تیر نشي.
وختي چې مذاکراتو کې کینی، وختي چې روغه کوي، یو خو هر شی نه غواړي. ما ته دی وایي څه وخت له پاکستان نه وځي. خارجانو سره منه چې سوله کوي نو جهاد مانات سو. افغان وزنه جرم ده. طالبان د دې وطن یو برخه دی، اما نور افغانانو ته دې سپکاوی نه کوي. راستی چې په جرګې باندې په اصولو باندې نتیجې ته ورسی کو سم اساسي مذاکرات.
طالبانو د امریکایانو سره د فروری په 9 تړون وکړ چې له مخې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي، خو دې ډلې پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. دوی ویلي چې د مارچ په 10 به افغان لوري سره هله خبرو ته کښېني چې حکومت یې 5000 بندیان ورخوشي کړي. حکومت ویلي د بندیانو د خوشي کولو په سر هیڅ موافقه نشته. پرون په سعودي عرب کې د کورونا وایرس اولنۍ مثبته پیښه ثبت شوې ده. چارواکي وایي دا ناروغه کس د سعودي عرب وګړی دی چې د بحرین د لارې له ایرانه ورستون شوی دی. په همدې حال کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې تر ننه پورې په ټوله نړۍ کې خواوشا 92,000 کسان په کورونا وایرس اخته دي او څه د پاسه 3,000 کسان تې مړه شوي دي. د کورونا وایرس زیاتره متاثرین په چین کې مخې ته راغلي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 153 روپیه 80 پیسې اخیستل کیږي او 145 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 195 روپیه 50 پیسې او 196 روپیه 50 پیسې. یو ایرو 178 روپیه 50 پیسې او 198 روپیه 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپیه 80 پیسې او 140 روپیه 90 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپیه 50 پیسې او 140 روپیه 95 پیسې. یو افغاني 2 روپیه او 2 روپیه 3 پیسې او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو زلیری ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 16، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی گریډ وي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په خبر کې د ځای ځوان د وژنې پر ضد احتجاجي پرلت پای ته رسیدلی، خو په ټانګ کې د یو مسجد په نوم پرلت نن په 30 ورځ هم دوام لري. دوی د حکومتي ژمنو پوره کولو ژغ کړی دی.
تین تاریخ یې روکه د درمې میاشتې چې د توسې مسلې و میژو غونډې حل کوي. نن درام تاریخ ته چې نه دې می سره رابطه شوې ده او نه دې می مسلې حل شوې دي.
اخوا په پېښور کې د قبایلو د حقونو په نوم د غونډې ګډونوال د خپل سیمو حقونه او ځان ته د بیل حیثیت غوښتنه کوي.
ټول خلک څنګه وایي چې موږ سره یو وعده پوره نه کړه، موږ انضمام مسترد کړه دا ځان لا جلا صبح وړو.
له هغه وروسته چې افغان طالبانو د فبروري پر 9 امریکا سره د سولې تړون لاسلیک کړ، د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې میشت افغان کډوال تلپاتې سولې او اوربند ته لاره څاري.
چې موږ یې ریدلی و، موږ د سولې ته ډېر نظر لرو، خو خدای دې وکړي چې دا همداسې کامل او دایم پاتې شي.
په روان خپرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 نه یوازې د انټرنیټ بلکې د رادیو لاره هم اوریدلای شئ، او سره پر دې تاسو د ځانګړي اپلیکیشن لاره هم اوریدلای شئ. د اپلیکیشن نوم مشال رادیو دی، او دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ټلیفون ته د ګوګل، انډراید او اپل سٹور څخه ډاونلوډ کولای شئ. د خیبر پرنخوا پټان کې د یو مسجد په نوم دروان احتجاجي پرلت ګډونوال وای حکومت ورته ویلی و چې درواني میاشتې تر درې منیټې به د دوی غشتنې پوره کړي، خو په خبره چې تر اوسه هیڅ رابطه نه دور سره سوي. دا پرلتوال چې له تیرو شپږ دېرش ورځو راهیسې په احتجاج له حکومت غواړي چې په ترهګري ضد جنگ کې د دوی د ورانسو کورونو او بازارونو پوره تاوان ورکړي. دوی ویلي د مارچ پر پنځمه د ټول مسجد قام جرګه رابللې چې د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکي. حکومتي چارواکو ویلي د سیمې اغېزمنو خلکو ته مرستې رسولې دي. په دې اړه نور حال عمر وزیره کوي.
د پرلت منتظمین وایي دولت نن د مارچ میاشتې دریمه نیټه ورکړې وه چې د دوی غوښتنې به پوره شي، خو دوی وایي هیڅ ورسره رابطه یا خبرې ونه شوې، غوښتنې یې نه پوره کیږي. نو د مارچ پنځمه نیټه ته یې ټول مسعود کام پرلت ته رابللې، خپل پرلت دوامدار ساتي او راتلونکې پریکړه به کړي. د پرلت منتظم حیات پریغل وایي دولت یې د غوښتنو پوره کولو کې ورسره سنجیده نه دی، تر ننه پورې هیڅ همالی ګام نه اخیستل کیږي.
نژاد ټانک ساوت وزیرستان ډی سي کمپاؤنډ مخامخ نوستي د خپل مطالبات سره په دامیان شه د میژا د انتظامی سره صوبایي حکومت سره یو دوه ورانو ستای وشو. دغه د میشتا د تین مارچ پر ټایم روکړای و چې د دوسه په مسله مسایل باندې چار راوونی جی خبره او پکړی جی، تر ننه پورې د دې د طرفه هیڅ رابطانه د شوې. پنځ مارچ تا غون مسجد کومل غوښتای دی نو میژا مختب فیصله کوي.
د پرلت یو بل ګډونوال شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل د خپل غوښتنو پوره کېدو پورې به په احتجاج ناس وي.
صوبایي او د مرکزی عہدیداران دي میژا دغه ته سرهانه ستای وکړه. د میسر وادي وشولې تین تاریخ یې روکه د درم میاشت دی چې د توسه مسلې او میژو غونډې حل کوي. نن درم تاریخ ته چې نه د میسر رابطه شوې ده او نه د میژو مسلې حل شوې دي. د میسر بار بار درویغې وادي کوي، ډېرې ډېرې میشتا کیسې کوي چې فنډینه روشي د میش په سر باندې او دای د میژنا دا خوري
په دې اړه مو چې د خیبر پښتونخوا قبایلي زیلو آبادکاری صوبایي وزیر اقبال وزیر سره د رابطې کولو هڅه وکړه، نو ورسره په خبرو کولو کې بریالی نه شو. البته نوموړي څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د مسعود پرلتوالو غوښتنې منل شوې، په کار روان دی. د مارچ دریمه نیټه یعنی نن ورځې پورې به د نوموړي په وینا دوی ګوري چې بیا هم کمې نیمګړتیاوې پاتې وي هغه به پوره شي، خو پرلتوال وایي چې دولت په وخت تیروي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري د ټانک له پرلت څخه ځو د خیبر پر لور. د خیبر ضلع د لنډ کوتل په چروازګۍ کې د سیمې خلکو خپل هغه احتجاجي پرلت پای ته رسولی چې له تیرو لسو ورځو راهیسې یې پیل کړی وو. دوی اعتراض درلود چې د عدنان شینواري په نوم یو 22 کلن ځوان د امنیتي ځواکونو په بند کې وژل شوی دی. پرون د ضلع انتظامیه لخوا ټاکل شوی جرګې د شینواري له کورنۍ او د خیبر سیاسي اتحاد له مشرانو سره مذاکرات وکړل چې په نتیجه کې دغه پرلت ختم کړل شو. دا مهال د خیبر درې لویه لار هم افغانستان ته د مالوړونکو ګاډو پر مخ خلاص شوې ده. په دې اړه نور حال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر سیاسی اتحاد مشران وای حکومتی جرګی باور ورکړ چې هلته به په روان وخت کې د چاپو نه وړاندې امنیتی ځواکونه قومي مشران په اعتماد کې اخلي او د وژل شوي عدنان شینواري کورنۍ لخوا شوي غوښتنې به خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي، مالی مرسته به ورسره وشي او کورنۍ ته به یو نوکری هم ورکړل شي. د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر مفتی اجاز وویل چې دوی او د عدنان نواری کورنۍ غړي په دې مطمئن شو چې غوښتنې به ومنل شي.
په اخر کې چې کوم مشران راغلل او هغه په کوم انداز سره دا خبره واخیسته، نو مونږ ټول سیاسي اتحاد او د دې شهید چې کوم لواحقین دي دا ټول په دې باندې مونږ دوی سره اګری شو، مطمئن شو چې ان شاء الله مونږ دا خبره ومنل شي.
د خیبر یو سیاسي فعال مراد حسین اپریدی وایي
دغه قومي جرګې د اومنله چې وکی ظلم شوی دی او نن به موږ درومو او د په کور کې به سره د چکم اسسټنټ کمشنر د لنډی کوتل ابم را سره درومي فاتحه وکړو. مذاکرات د موږ چې کومه پوینټونه وغه د قومي مشرانو اومنل او نن الحمدلله د لنډی کوتل تحصیل خلکو د اتحاد او اتفاق برقرار وساتلو.
یو بل سیاسي فعال انورزی بویل چې د ملک هر وګړي ته د حق حاصل دی چې د یو الزام په صورت کې خپل آئینی او قانوني دفاع وکړي.
تا باندې څه الزام لګي؟ تا ته دا آئینی او قانوني حق حاصل دی چې تر خپل ځان دفاع وکړي. یقینا چې د اظهار رائے خبروم شته خو تر کومه د پوره چې د اف سی آر کم خبره ده هغه تسلسل چې کم دی اوسم چې کم دی برقرار دی چې دا ډیر قابل مذمت دی.
د فبروري په 28 نیټه د پیښور د تراګری زد څنګه سی ټی ډی لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې دوی په ریګي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په وخت 15 تراګر وژلي وو چې عدنان شینواری هم پکې شامل وو. خو د عدنان شینواری کورنۍ دا داور دوی وای چې نوموړی درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو په وخت خپل کلی مختار خیلو نه پورته کړی وو او دوی سره په بند کې وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غلا مشال رادیو څخوري. پرون په پېښور کې د قبایلو د حقونو په نوم د جماعت علما اسلام په کانفرنس کې د ګوند سلګونه پلویانو او د پام وړ شمیر قبایلي مشرانو ګډون وکړ. ونته په وینا کې د ګوند مشر مولا فضل الرحمن وویل پاکستان د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډولو په ترڅ کې هغه کار کړی کوم چې هند له کشمیر سره کړی دی. مانا دا چې حکومت پرته له دې چې د دغو سیمو له خلکو پوښتنه وکړي پر هغوی یې یو نوی نظام ورته پلی دی. همداراز له حکومت په غونډه کې غوښتنه وشوه چې د ترګری پر ضد جنگ کې د قبایلو سوی تاوان دی ورپوره کړل سي او د هغوی ورکړل سوي کسان دی پیدا او عدالت دی وړاندې کړل سي. په دې نور حال له پېښور غلام غوث سره کوي.
مولانا فضل الرحمن په وینا کې وویل چې د قبایلي سیمو ځانګړی آئینی حیثیت د ټول پښتنې نه بغیر بدل کړی شوی دی او د هغه ګوند به په قبایلي ضلعو مشتمل د ځانګړي صوبې لپاره خپل تحریک جاری ساتي. مونږ د قبایلي سیمو سره هم هغه رنګ کار کړی دی کوم چې هند د کشمیر سره کړی دی. د فاټا ځانګړی حیثیت د آرټیکل 225 لاندې وو او په هند کې د کشمیر ځانګړی حیثیت د هغه هیواد د آئین د 300 مادې لاندې وو. د فاټا نه د جلا صوبې جوړولو پورې به زموږ او ستاسو تحریک جاری وي. په خپل زور به د دوی نه خپل حقونه ترلاسه کوو. قبایلی سیمې د مسلم لیگ نون د تیر حکومت په دور کې د پارلمان نه د 15 آئینی بدلون د لاري په پښتونخوا صوبه کې زمشوي وي او د دغه آئینی ترمیم نه وړاندې د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې د ټولو قبایلي سیمو دورې هم ترسره کړي وي. خو تیره ورځ دغه غونډې ته په خپل وینا کې د قومي سملۍ غړي او د جمعیت علما اسلام د قبایلي سیمو امیر مفتی عبدالشکور وویل چې حکومت د انضمام په وخت د قبایلي سیمو د ولس سره کړي جمنې نه دي پوره کړي. د غونډې پر مهال می د قبایلي سیمو د جمعیت علما اسلام د کابینې د یو غړي حافظ فرهاد علی نه پوښتنه وکړه چې جمعیت علما اسلام پی د انضمام وروستو په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ په انتخاباتو کې هم برخه اخیستلې ده. خو بل اړخ ته دوی د 15 آئینی ترمیم مخالفت هم کوي. نو په ځواب کې هغه مشال ریډیو ته وویل
ټول خلک څنګه وایي چې موږ سره یو وعده پوره نه کړه. دا د قبایلي ولس دا نوی پاسون افتتاح ده. مونږ انضمام مسترد کړه ده ځان لا جلا صوبا وړو صوبا قبایلستان.
په غونډه کې د یو قرارداد د لاري په قبایلي سیمو کې د ولس د بیا ودانۍ او پرمختیايي کارونو په اړه 55 غوښتنې هم وشوې چې پکې د قبایلي سیمو د ولس د اورانو شوو بازارونو او کورونو د بیا ودانۍ د لادرکه کسانو عدالت ته د حاضرولو د قبایلي سیمو نه د تیرو شوو تجارتي لارو د بیا خلاصولو او په قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارو د جوړولو غوښتنې شامل دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غلا مشال رادیو خبري. لسم دی رئیس اپوزیشن سیاستوال د پاکستان پر قومي احتساب ادارې یعنی سیاسي سازش تور پوری کوي. اوس پیپلز ګوند غوښتنه کړي چې دا اداره دی بیخي بند سي. دوی دلیل راوړي چې دا اداره خپلواک نه ده او د عمران خان حکومت د ځان په ګټه کاروي نو ځکه ضرورت نشته. حکومت دا نه مني او د درغلي ختمولو لپاره مهمه بولي. بشیر ګواش په دې اړه نور حال راکوي.
اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ د پاکستان احتساب قومي ادارې نیب د ختمولو غوښتنه کړې ده. د دې ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری د مارچ په دویمه په لاهور کې وی خبري غونډې ته ویل چې دا اداره یوازې د مخالفو سیاستوالو د زورولو لپاره کارول کیږي، نو ځکه باید نور ختم شي. دوی د نیب یوازنی کار چې پاتې شوی هغه سیاسي انتقام اخیستل دي. اوس هم یوازې سیاسي خلک نیولی او تنګولی شي. د بیوروکریټ او کاروبارانو په اړه هیڅ نه کوي. موږ وایو چې نیب یو تور قانون دی، دا اداره دې بنده کړل شي. موږ وایو چې د دې په ځای د انصاف داسې جمهوري نظام برابر شي چې هلته د هر کس سره سم انصاف او احتساب وشي. داسې نظام چې هر پاکستانی پکې که سیاستوال وي، که جج وي، که جرنل وي، ټول د انصاف لپاره یو برابر وړاندې. د احتساب ادارې مشر جاوید اقبال په بیا بیا د حکومت د پلوۍ تورونه رد کړي دي. په همدې حال کې پر ګڼو اپوزیشن ګوندونو د درغلیو مقدمو جوړولو ته دوام ورکړی دی. د دې ادارې عدالتونو د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون ځینې مشرانو ته د درغلیو په مقدمو کې د بند سزاوې هم اورولې دي. له همدې وجې پې اپوزیشن سیاستوال نیوکې کوي چې د عمران خان حکومت یې د خپلو مخالفینو د خاموشه کولو لپاره کاروي. د فروری په 15مه اروپایي ټولنې یا یورپی یونین د پاکستان په اړه کلنی رپورټ کې ویلي چې نیب یا احتساب اداره پر اپوزیشن سیاستوالو سختی او د حکومتي چارواکو سره نرمي کوي. د مارچ په 2مه په سنټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ د دغه راپور یادونه وکړه او وی ویل د یورپی یونین استازي دلته د ارزونې لپاره راغلي وو. دوی په خپل رپورټ کې ډېرې خبرې کړې دي. یو پکې دا ده چې نیب د حکومت پر یوې ادارې بدل شوې ده، بلکې د احتساب د اداره بیخي د تحریک انصاف ګوند پر یوې ادارې بدل شوې، حالانکه احتساب اداره یوه سرکاري اداره ده. دوی پر اپوزیشن سیاستوالو په مسلسل ډول سختی کوي. تحریک انصاف د حکومت ترلاسه کولو مخکې خپل ټول ټاکنیز کمپاین د درغلیو په ختمولو وکړ. د دې ګوند مشر عمران خان څو ځلې ادعا کړې ده چې د پخواني سیاستوالو د درغلیو له وجې د ملک اقتصاد خراب دی، نو د دې پیسو راویستلو لپاره یې زندانونو ته اچوي. د مارچ په 2مه په سنټ کې د اپوزیشن سیاستوالو سره د توندو ناندریو په وخت د اقتصاد وزیر حماد اظهر د حکومت له کړنو دفاع وکړه او ویل چې د اقتصاد بهتر کولو لپاره د دوی اخیستي ګامونو ته باید له سیاسي نظره ونه کتل شي. موږ سره دې خبرې وکړې اپوزیشن، ګوره د اقتصاد ښه کېدو خواته روان یو، هر شی لګې دی باثباته کېږي، دوی سره به حالات ښه شي. سیاسي نارو وهلو سره حالات نه ښه کېږي او نه هم د دې ایوان وخت له ځای کېدو ژغورل کېدی شي. د تحریک انصاف د غړو د مبینه درغلیو په اړه د احتساب قومي ادارې نیب یوازنی لوی تحقیقات د پېښور چټک بس پروژې په اړه وو چې سپریم کورټ د فروری په میاشت کې د یو حکم په ورکولو سره ودرول. عدالت ویلي وو چې دا پروژه لا وارد مخه د ځنډښکار ده او تحقیقات به یې نوره پسې وځنډي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
زموږ غلا مشال رادیو سخاوري اوس زو د افغان سول پر لور. لا غورسه چې افغان طالبانو د فبروري پر 9 د امریکا سره د سول تړون لاسلیک کړ. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د میشت افغان کډوال مشران وایي دوی هلمند دي چې په وطن کې باید جنگ ختم او د تلپات سولې ټینګښت لاره هواره سي. دوی زیاتوي غواړي چې آرام افغانستان ته ستانه سي، خو په عین وخت کې ویره هم احساسوي چې حسنه افغانان یو وار بیا خپل منځي جګړې پیل کړي. نور حال د ممتاز بنگش په دې راپور کې واوري.
د ګمکول کیمپ اوسیدونکي حاجی محمد طاهر وایي چې د 13 کالو راهیسې دوی د سولې په ارمان دي.
موږ افغانان کم کډوال چې دلته پراته دي ټول دې ته ډېر په ښه نظر ګوري او بلکې زموږ یو ارمان ده. د 13 کلونو تاسو ګورئ دا کمپونه دلته جوړ شوي دي، په دې ځکه آباد دي. اوس ډېره ښه موقع راغلي دا د بهرني ځواکونه وځي. خپلو مشرانو نه دا هیله کوو، ټول د افغانستان خلک دي، دا ملت د ټولو کور ده چې ټول سره په ګډه کې په اتفاق سره یو حکومت جوړ کړي، مستحکم حکومت.
د افغان کډوالو یو کمی مشر مشر حجی محراب وای چې د بهرنی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کیدل د پښتنو لپاره یو خزیره ده. دوی لاس په دعا دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سوله او امن راشي.
داسې سوله غواړو چې د ټولو مسلمانانو، د ټولو مهاجرینو، د افغانانو ټولو په ګټه او په مشوره باندې وي، په مسلحت باندې وي. موږ دلته پاکستان کې ډېر وخت تیر کړی، موږ ډېر خوشحاله یو.
یو خوا که افغان کډوال د سولې خبر ته په ښه نظر ګوري، نو بل خوا دوی په وروستیو کې شوي د سولې معاهدو او بیا د خپل منځي جنګونو یرولي. کاري عزت الله وایي چې ټول کډوال خپل وطن ته بیرته د تلو په تمه دي، خو دوی شکمن دي چې یو وارې بیا تېرې ترخې تجربې تکرار نه شي. باید چې افغانستان کې د سولې لپاره هره ډله سنجیده کردار ولوبوي.
موږ دې ته خوشاله په دی یو چې خپل وطن ته لاړ شو، خپل وطن کې مثال قراري راشي. خدا دا چې دینه مخکې څو وارې د سولې وشوي، په مکه معظمه کې، په مدینه کې د دې جنگي دغه مجاهدینو لاسلیک وشو، خو هغه باندې چا عمل ونه کړ. او دا چې موږ ریدلی او موږ د سولې ته ډیر نظر لرو، خو خدای دې وکړي چې داندسې کامل او دائم پاتې شي.
د فروری په 9 په قطر کې امریکایانو د طالبانو سره یو لوزنامه وکړه چې لمخې به امریکایي ځواکونه په مرحله وار شکل له افغانستان نه وځي. د لوزنامې لاسلیک کېدو نه وروسته په پاکستان کې میشته افغان کډوال هیله مند دي چې په افغانستان کې به روان جنگ پای ته ورسي او دوی به خپل وطن ته بیرته لاړ شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. خو د ترګری پر ضد جګړه د پاکستان پر نیت د شک لامل د اسلام آباد او کابل اړیکې همیش خراب پاتې شوې دي. امریکا ویلي له طالبانو سره تر هوکړې وروسته تیار ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړي په توګه ووسی. پاکستاني چارواکو بیا ویلي د دې اړتیا نشته او دواړه ګاونډي هیوادونه باید خپلې اړیکې په خپله جوړې کړي، خو افغان چارواکي وایي د پاکستان پر ژمنو باور نه لري، نو ځکه باید یو نړیوال قوت د هغه هیواد پر کړنو نظر وساتي. بشیر ګواش په دې اړه نور حال راکوي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان د اړیکو په مهال د نړیوالو ضرورت ځکه شته دی چې پاکستان د ترګرۍ په وړاندې سم کار کولو ته ژمن پاتې شي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل د مارچ په 2 مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان سره د ترګرۍ په ضد د ګډو همکاریو څو چوکاټونه جوړ کړل، خو نتیجه یې ورنه کړه.
په دوه اړخیزو، درې اړخیزو، څلور اړخیزو پلاتفورمونو کې مهم له پاکستان سره کار وکړي، اما پاکستان هیڅ وخت پر خپلو ژمنو باندې وفا ونه کړه. بنا اړتیا ده چې پر داسې میکانیزمونو باندې کار وسی چې هغه زموږ د اړیکو په بهبود کې نتیجه ورکړي او د اعتماد فضا حاکمه شي. د اعتماد فضا د حاکمیت لپاره اړینه ده چې پاکستان اقدامات وکړي، هغوی خپلې اړیکې له طالبانو سره واضح کړي، هغوی په خپل پالیسۍ کې تغییر راولي او بالاخره دواړه هیوادونه په سوله کې ژوند وکړی سي.
د امریکای او افغانستان ترمن د فروری په 9 شوي هوکړې وروسته په ګډه اعلامیه کې راغلي چې امریکا به د کابل او اسلام آباد ترمن د اړیکو د سمو ساتلو لپاره منځګړتوب کوي، خو پاکستانی چارواکو ویلي د دې ضرورت نشته. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د مارچ په 1 نیټه رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویل چې افغانستان دې د پاکستان سره د امریکای له منځګړتوب بغیر اړیکې وساتي. دوی باید په دې پوه شي چې امریکا له افغانستان د وتلو پلان لري، خو موږ باید د ګاونډیانو په توګه همیشه دلته یو، نو ځکه باید مخامخ خبرو ته لومړیتوب ورکړل شي. که زه د افغانستان سره کومه مسله لرم، نو زه به له واشنگټنه د کم کردار لوبولو غوښتنه نه، بلکې کابل سره به مستقیمی خبرې کوم. سمه ده چې د باور کمی دی، خو موږ د دې کمی پوره کولو لپاره کار کړی دی. افغانان د نورو پیښو ترڅنګ په پاکستان کې د القاعده ترهګري ډلې د مشر اسامه بن لادن او طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ته په اشاره وایي چې اسلام آباد د هغې جګړې ملګرتیا کوي چې بزرګونو افغانان یې وژلې دي. پاکستان دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاری. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه باید د ترهګرۍ په وړاندې سره لاسونه یو کړي. زما په فکر نور هیوادونه د ګاونډیانو په منځ کې ستونزې نشي حلولی، هغوی یې په تاریخ نه پوهیږي او ګټې هم یو شان نه وي. افغان مشران اوس باید د هغه څه وکړي چې د دوی په نظر د افغانستان لپاره ښه دي. پاکستان هم باید په دې پوه شي چې نور یې د امریکې هغه ډېرې پیسې نشته چې دوی ته یې پخوا ورکول. د فروری په 9 په قطر کې امریکایانو د طالبانو سره یوه لوزنامه وکړه چې له مخې به امریکایي ځواکونه په مرحله وار شکل له افغانستانه وځي. د پاکستان چارواکو د دې لوزنامې د هرکلی په کولو سره ویلي چې د دې بهیر په کولو کې مرسته کړې ده. طالبانو په دې لړ کې د پاکستان کردار په اړه څه نه دی ویلي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
زمږ غږ مشال ریڈیو څخه اوري. د مازیګر 15 بجې سوې بشیر ګواش په د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا په ټانک کې د جنوبي وزیرستان د مسجد قام احتجاج په ودرشمه ورځ هم نن روان دی. دا خلک په پوځي عملیاتو کې د وران شو کورنو جوړولو لپاره له حکومت هم معاوضه غواړي. حکومت ویلي دی چې د دې ړنګو شو کورنو سروې کړې ده او هر پوره ویجاړ شوي کور ته 1,00,000 روپۍ ورکوي. خو خلک وایي دا پیسې کمې دي او سروې هم سمه نه ده شوې. په پاکستان کې د القاعده ترګرې ډلې د مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکې سره په مرستې تورن ډاکټر شکیل افریدی په زندان کې د نه خوړو هړتال پرون پیل کړی دی. د هغه وکیل قمر ندین نن مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور های کورټ کې د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اورېدنه نه کیږي، نو ځکه هغه له پرون راهیسې د نه خوړو احتجاج کړی. اسامه بن لادن امریکی په پټو عملیاتو کې په یو بټاباد کې په 2011 کال کې وژل شوی و. شکیل افریدی په همدغه کال ونیول شو. تور په پوره شو چې د لشکر اسلام وسوالې ډلې سره اړیکې لري، نو عدالت ورته 3 کاله قید سزا واوروله. هغه د تور نبی بنیاد بلیل دی او پر ضد یې درخواست جمع کړې ده. په پاکستان کې د وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر ظفر میرزا نن په ټویټر لیکلي چې د کورونا وایرس یو بل کیس مخه ته راغلی دی. په همدې حال کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې ډیمه ویلي دي چې له چین او ایران هر ورتلونکی کس به د 15 ورځو لپاره جلا یا قرنطین ساتل کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO تر مخه تر نن ورځې پورې د چین څخه را پیدا شوي د دې وایرس څخه په ټوله نړۍ کې خوښه 2,000,000 خلک متاثر شوي دي او 3,000 څخه زیات کسان یې وژلي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته ورغلی و. هغه هلته په جلال آباد کې خلکو ته په وینا کې وویل چې د طالبانو سره سوله غواړي خو د افغانستان په ګټو څه جوړجاړی نه کوي.
دا مهم خبرونه لنډیز مل مشال رادیو څخه اوریدي چې بشیر ګواش وړاندې کوي. یو سوار سیدلی د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله دغه هیواد د ورسپانو د اداریو ځینې مهم ټکي راخستي دي، راځي چې ورته غوښو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په افغانستان کې د 13 لسیزو راهیسې را روان جنگ خاتمه لپاره طالبانو او امریکا ترمنځ کېدونکې لوزنامه د امن ګټه ده، خو دا یو عبوري مرحله ده او حتمی کامیابۍ پورې ټولو ډلو ته په احتیاط سره ګامونه پورته کول پکار دي. ورسپانه لیکي د ایوي ډلې لپاره هم د لوزنامه خپل ګټه ګرځول مناسب نه دي او نه د دې معاهدې ایوي نقطې سره اختلاف له وجې دا د بحث موضوع جوړول پکار دي، ځکه چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات شروع کېدونکي دي او که په امن لوزنامې په صحیح توګه عمل ونه شو نو راتلونکي کې د دواړو ډلو ترمنځ کېدونکي مذاکرات د ځنډ ښکار کېدی شي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د دومره اوږد جنگ وروسته افغان اولس تلپاتې امن غواړي، کم چې د عملیاتو د لارې ممکن نه دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لوزنامې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره لار هواره شوې ده. اوس دا د افغانستان د مشرولۍ امتحان دی چې مذاکرات کامیابولو لپاره څه کوششونه کوي. دا ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه کی د قطر په دوحه ښار کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ امن لوزنامه باره کې بیلابیل نظرونه مخې ته را روان دي، خو زیاتره خلک د لوزنامه د 13 لسیزو راهیسې په افغانستان کې د را روان جنگ خاتمه لپاره ډیره مثبته بولي. ورسپانه لیکي په یو وخت کې امریکا طالبان د هر څه ذمہواره ګڼل او ورسره جنگیدل، خو اخیر چې ورته معلومه شوه چې د جنگ د لارې په افغانستان کې امن ممکن نه دی نو مذاکراتو لارې خپل کړه. که امریکا 2 کاله وړاندې د طالبانو سره مذاکرات کړي وي نو نن به په افغانستان کې حالات ډیر خوه. ورسپانه لیکي افغان حکومت او طالبانو لپاره دي چې دا مذاکرات د زر ته زر خپل منطقي انجام ته ورسوي چې افغانستان کې امن راشي او خلک خپل راتلونکي په سکون سره تیر کړي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي حکومت 3 ورځې وړاندې د تیلو په نرخونو کې تر 2 روپو پورې کمی وکړو، خو په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې چې څومره کمی شوی دی نو په هغه تناسب سره حکومت لا 3,40 روپو پورې کمی کول پکارو. ورسپانه لیکي حکومت په ځای د دې چې ګټه یې اولس ته رسولې په پېټرولو یې لیوی ټیکس کم 15 روپو نه شاوخوا 20 روپو ته ورسو او په ډیزلو یې 2 روپو نه 25 روپو ته ورسو. ورسپاڼه لیکي حکومت که په ټیکسونو کې د دومره اضافې په ځای په ملک کې د تیلو په نرخونو کې د نړیوال مارکیټ مطابق کمی کړی وي نو ورسره به په روانې ګرانۍ کې تر ډېره حده کمی شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال مطبوعات ته د کتنې په برخه کې مونږ د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې دوه لیکنې درته راوړي دي. یو لیکنه په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس ناروغان موندل کېدو له وجې د نړۍ اقتصاد ته د اوښت تاوان او بل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تر تړون وروسته د طالب بندیانو د خوشي کولو پر سر د پورته سوي اعلان هغه ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون بچا څخه واوري.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي دا له وخته مخکې ده چې وویل شي کورونا وایرس په د نړۍ د انسانانو صحت ته ستر ګواښ پېښ کړي، خو په ځینو هیوادونو کې د دې ناروغۍ خپرېدو د نړۍ اقتصاد ته ضربه رسولې ده. په داسې حال کې چې حکومتونه د کورونا وایرس د خطرونو د مخنیوي پر لارو چارو غور کوي، د یو شمېر هیوادونو لپاره یې اقتصادي تاوان مخ په زیاتېدو دی. د کورونا وایرس د خپراوي مسلې له وجې د هیوادونو ترمنځ سفر، تجارت او د ضروري شیانو د لیږد رالیږد چارې اغېزمنې شوې دي. لیکنه کاږي دا تاثر اوس غلط ثابتېږي چې ګواکې د کورونا وایرس مسله لنډمهاله ده. دې موضوع د نړۍ غټ پانګوال هم پریشانه کړي او تر هغې چې موجوده غیر یقیني صورتحال یو خواته شوی نه وي، هغوی پانګې چونې ته زړه نه ښه کوي. لیکنه زیاتوي د کورونا وایرس مسله که ژر حل هم شي، د نړۍ اقتصاد ته رسولي تاوان به تر ډېره محسوس شي. هم نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا خپله یوه بله لیکنه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې پر شوي تړون او تر هغې وروسته حالت په اړه کړې. لیکنه وایي دا تړون د خالی پر ورځ په دوحه کې لاسلیک شو او یوه ورځ نه وه تیره چې د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خوشي کولو مسأله جنجالي شوه. دا مشکل په داسې وخت کې پیدا شو چې ټاکل شوي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني او په افغانستان کې د یوې تل پاتې سولې پر لارو چارو نه یوازې د یوه او بل نظرونه واوري، بلکې سلا ورباندې هم شي. د امریکا او طالبانو په موافقه کې دې ټکي ته اشاره شوې چې د روانې مارچ میاشتې 13 چې طالبان به له افغان حکومت سره مذاکرات پیلوي، حکومت به شاوخوا 15,000 طالب قیدیان خوشي کړي وي. په موافقه کې دا هم ویل شوي چې پاتې طالب قیدیان به په راتلونکو 3 میاشتو کې خوشي شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه زیاتوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اتوار په ورځ په کابل کې وویل امریکا نه بلکې د ده حکومت به پریکړه کوي چې طالب بندیان څه وخت باید خوشي شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په چین کې د هغو کسانو شمیر چې د کورونا وایرس وهلي تر 80,000 اوښتی دي. د چین وروسته په جنوبي کوریا کې تر ټولو زیات کسان پر کورونا وایرس اخته شوي، خو د چک جمهوریت په ګډون په 2 نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دغه وایرس لومړنۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوریاس نوري په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د چین د روغتیا ملي کمیسیون وویل چې 13 ورځ د کورونا ویروس 229 پیښې ثبت شوي او 42 تنه هم د دغه ویروس له امله مړه شوي دي. په دې سره په چین کې پر دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 80,062 کسانو او د مړو شوو 2,912 کسانو ته ورسید. چینایي چارواکو ویلي چې د هغو کسانو چې د کورونا ویروس د خپرېدو راهیسې پر دغه ویروس اخته شوي وو له نیمایي زیات بیرته روغ شوي دي. په جنوبي کوریا کې چې له چین وروسته د کورونا ویروس ډېرې پیښې ثبت شوي، چارواکو د 469 پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی چې په دې سره په دې هېواد کې پر دغه ویروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 4,212 ته ورسېد. سیول د 4 نورو کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ چې په دې سره د ټولو مړو شوو شمیر 22 تنو ته ورسېد. په عین حال کې اروپایي ټولنې هم د کورونا ویروس د خپرېدو د خطر اندازه لوړه کړې ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون دیر لاند په بروکسل کې په یو خبري کنفرانس کې وویل د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز نن اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د وګړو لپاره د خطر اندازه له متوسطې لوړې ته پورته شوې. دا په دې معنا چې دغه ویروس مخ په خپرېدو دی. اروپایي ټولنه د دغه ویروس د خطر اندازه وروسته له هغې لوړوي چې چک جمهوریت هم پرون په دې هیواد کې پر دغه ویروس د 3 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر ادم وایتخ وویل چې پر کورونا ویروس اخته شوو 3 واړو کسانو په دې وروستیو کې له ایټالیا څخه چې په اروپا کې د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې لیدنه کړې وه. په ایتالیا کې دغه ویروس له 1000 زیاتې پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 9 کسان هم له امله مړه شوي دي. سکاتلند هم د کرونا ویروس لومړنۍ پیښه ثبت کړې ده. د اروپایي ټولنې د روغتیا کمیشنر ستیلا کیراکیتس دغه ټولنې د 20 غړو هیوادونو په 13 کې پر کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 2000 تنه او د مړو شوو 8 تنه وښود. د نړۍ لږ تر لږه 13 هیوادونو ته د کرونا ویروس خپور شوی دی. ایران کرونا ویروس ډیر ځپلی دی. ایرانی چارواکو د 209 مړینو خبر ورکړ چې په دې سره د کرونا ویروس له امله د مړو شوو شمیر 68 ته ورسید. په دې هیواد کې پر کرونا د اخته شوو شمیر 1500 تنو ته رسیدلی دی. د هغو ایراني چارواکو په ډله کې چې پر کرونا ویروس اخته شوي د ایران د مجمعي مصلحت نظام غړی محمد میر محمدي هم د تهران په یو روغتون کې مړ شو. نوموړی د هغې شورا غړی دی چې د ایران ستر مشر علي خامنهیي ته مشوره ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د یکشنبې په ورځ وویل چې په ټوله نړۍ کې له 6000 زیات کسان پر کرونا ویروس چې د چین له ووهان ښاره د تیر کال په وروستیو کې خپور شوی اخته شوي او لږ تر لږه 2900 تنه هم مړه شوي دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجو
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو
زموږ غلا مشال رادیو څخ اوري چې ټولي خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو نه وایي د رادیو او انټرنیټ لاري بلکې تاسو د پر موبایل د ځنګړي اپلیکیشن لاري موریدلای سي. د اپلیکیشن نوم مشال رادیو دی او دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ټلیفون ته له ګوګل انډراید او اپل ستور څخه ډاونلوډ ولای سي. پنړی کې د ککړې هوا پاړه او تازه څېړنه وایي چې د دې مسلې لپاره پنړی کې هر کال څه کم 9 میلیونه کسان تر طبي مرګ لمخمري. څېړنه وایي چې د هوا ککړتیا تر یو شمیر خطرناک ناروغي او لا خطرناک ده. څېړنه شوهدلې چې پاکستان د نړۍ په هغو درو هیوادونو کې شامل دي چې هوا یې ډیره ککړه ده. فرانس پریس خبري ایجنسی د څېړنې په دې اړه پورت پور کړی دی چې بوریوال کاکړې مهم ټکي وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د ککړی هوا په اړه په دې تازه خبرسوي چیرنه کې په ډاګه سوې ده چې د دې مسلې لکبل هر کال په نړۍ کې 80 لک کسان مري. چیرنه په ډاګه کړي ده چې ککړه یا چټل هوا د انساني صحت لپاره تر سګریټس کولو، ملیریا، ایډز او شراب څرلو لا خطرناک ده. اجانس د چیرنې په حواله لیکي چې ککړه یا چټل هوا هر کال په نړۍ کې تر ملیریا 19 چند زیات، تر ایډز 9 چند زیات او د الکوهل تر استعمال 3 چند زیات خلک وژني. چیرنې زیاتوي چې چټل یا ککړه هوا د زړه ناروغیو، د سږي ناروغیو، شکر یا شوګر ناروغیو او د وینې د لوړ فشار یا های بلډ پریشر سبب کیږي. د دې چیړنې یو برخوال چیړونکی توماس مونزل وای د دوی چیړنې شوډلې ده چې ککړې هوا په نړۍ کې د یو با شکل اخیستې ده. دوی وای چې د سګریټ سکولو په څیر د چټلې هوا هم مخنیوي ممکن دی، خو په تیرو 3 لسیزو کې دې اړخته ډېر لږ پاملرنه شوې ده. په چیلانه کې راغلی چې د چټلې یا ککړې هوا له کبله په نړۍ کې تر ټولو آسیا زیات اغیزمنه شوې ده او په آسیا کې بیا چین، هند او پاکستان تر نورو زیات متاثر دي. ریپورت لیکي چې ککړې هوا په اوسط توګه په چین کې د انسانانو عمر څه باندې 4 کاله کم کړی دی، په هند کې څه کم 4 کاله کم کړی دی او په پاکستان کې 3.8 کاله راکم کړی دی. چیړونکی توماس مونزل اجانس ته ویلي چې که په هوا کې د ککړتیا یا چټلتیا پر ضد مناسب ګامونه پورته سي نو هر کال په نړۍ کې لږ تر لږه 55 لک کسان تر وخت له مخه مرګ څخه ژغورل کېدای سي. څېړنه زیاتوي چې که په نړۍ کې د انرژي پیدا کولو لپاره د سونګ موادو پر ځای له لمرینی یا شمسی انرژي کار واخیستل سي نو په هوا کې د ککړتیا په مخنیوي کې ډېر مرسته کېدای سي. څېړنې په ډاګه کړې ده چې امریکایي هیوادونه، لویدیزه او شمالي اروپا او وړوکي جزیرې هغه سیمې دي چې هوا یې د نورې نړۍ پرتله پاکه ده.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھن لگے
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو ستاسو لپاره د رادیو انټرنیټ پر انټرنیټ باندې به پانه او سره د یوټیوب، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ځانګړي اپلیکیشن لاري تاسو ته مواد درسوي. نو هله ده چې تاسو یې د یوې نوې لاري واوري او زموږ سره خپل وړاندیزونه شریک کړي.
افغان ولسمشر
اوس د افغانستان پر لور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته ورغلی او هلته یوې ولسی غونډې ته په وینا کې ویل چې داسې یوې سولې راوستو ته ژمن دي چې د افغانانو وقار او عزت پکې خوندي وي. په غونډه کې د ننګرهار د خلکو استازو د ولسمشر د برنامو د ملاتړ وکړ او له هغه یې وغوښتل چې په ننګرهار کې بنیادي پرمختیاي پروژې پلي کړي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په دې راپور کې واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په درېمه نیټه د ننګرهار ولایت مقام په انګړ کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل چې داسې سولې ته ژمن دی چې د افغانانو ارادې پکې تمثیل شي. نوموړي وویل
خارجانو سره منی چې سوله کوي نو جهاد مانا افغان وزنه جرم ده تل په دې وطن یو برخه دي اما نور افغانانو ته دې سپکاوی نه کوي. راستی چې په جرګې باندې په اصولو باندې نتیجې ته ورسېږو سم اساسي مذاکره او د دې دپاره چې ټول افغانان په سولې پروسې کې ګډون وکړي یو قوي مشورتي بدنه به په کابل کې جوړه کړو او په ولایتو کې هر وخت ضرورت وسو پس باندې ناراو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالروف شپون د دې ولایت د خلکو غوښتنې له ولسمشر سره شریکې کړي چې یو برخه یې دلته راخلو.
د کابل جلال آباد نوی سړک کار په ټپه ولاړ دی او باید زر تر زره شروع شي او تعقیب شي. د تورخم دویم سړک ډیر کلونه کیږي چې دغه سړک هم په ټپه ولاړ دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنې وکړي چې د ننګرهار د خلکو غوښتنې ورته منظوري دي او هرې غوښتنې ته به یې عملي بڼه ورکړل شي. د ذکر وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار، د ولسی جرګې مرستیال امیر خان یار، یو شمیر وزیرانو او سلاکارانو ملتیا کوله. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
زموږ غل مشال رادیو څخوري. یا خو د خوست یو شمیر دینی عالمانو پرون په وناسه کې د امریکا او طالبان ترمنځ په افغانستان کې د رواني جګړې ختمولو په هدف د سوي تړون ملاتړ وکړ. دوی د سولې پروسې د چټکولو او همدارنګ د دایمي اور بند او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل غوښتنه وکړه. دینی عالمانو د جګړې پر شکیل خواو ژغ وکړ چې په خپلو دریزونو کې نرمښت راولي او داسې څه ونه وایي چې له کبله د سولې پروسه اغېزمنه سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
د خوست د عالمانو شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل د عالمانو غوښتنه داده چې دا کم اوربند په دایمي اوربند بدل شي او ژر تر ژره بین الافغاني خبرې اترې پیل شي.
دا کم اوربند باید په زیات اوربند باندې بدل شي او د نه وروسته دا بین الافغاني خبرې شروع شي. موږ په ټولو کلو غاړو باندې دا غږونه کوو چې خپل دریځ باید نرم کړي، داسې سپکې خبرې ونه شي چې هغه سولې ته تاوان کړي.
دینی عالم مولوی عبدالصمد بیا وایي په ټوله کې دینی عالمان سولې ته خوشبینه دي او له دولت غواړي چې د مخالفینو پر وړاندې یو څه گذشت وکړي.
ان شاء الله العزیز مونږ خو ډیرو ته خوشبین یو. د تړون ته چې دا تړون وشو مونږ په خپل مشرانو باندې غږ کوو ځکه دوی په واک کې دي چې نورم په ارتون کې پروګرامونه په یوځای د حل یار ورته پیدا.
دینی عالم مولوی محمد یونس فاروقی ویل که وسلوال طالبان سوله غواړي نو حکومت سره باید منازعه دي او اړخ په توګه مخامخ خبرو اترو ته حاضر شي.
د طالبانو نه غوښتنه ده چې دولت په یو اړخ باندې اومني، حتی د صلح روغې جوړې خبرو کې دخل کړي او شریکې کړي تر څو دغه معضله د مشکل د بېخ نه حل شي موږ دایمي سوله لستر وړي.
مفتی مولوی محمد کریم وایي د سولې لپاره باید دواړه اړخونه د ځینو خبرو او امتیازاتو تیر شي.
دولت اسلامي جمهور افغانستان او جانب مقابل طالبان او یا غنور ډلې نور چې په همدغه اداره کې فلحال موجودیت نه لري، د ټولو ترمن صلح سلب سلا ارتلو والا کیدو والا خو په دې شرط چې د ټول صلح وغوړي دا چې څه هوکړی ته بده موافقه تر رسیدي چې هغه د ټول افغانستان د اسلام د ګللی افغانستان په خیر.
د غونډې او تابعیا کوونکی او دیوالي او بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زیول په ټوله کې خوستوال په دې نظر دی چې د سولې دا پروسه باید ټکنۍ نشي.
د خوست ولسونه په عموم کې په همدې دریز دي چې باید دغه پروسه ټکنۍ نشي. هر هغه څوک چې د دې پروسې لپاره خنډونه ایجادوي هغه ته مو پیغام دادی چې د افغانستان د ولس کونډو وبرو یتیمانو ته وګورئ، هر کرخ چې تاسو ټاکئ باید د افغانستان د ملت په خیر وي، نه دا چې دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره مخامخ.
که څه هم د دینی عالمانو په ګډون د خلکو غوښتنه داده شي بین افغانی خبری اترې پیل شي، خو بیا بل لوري ته طالبانو ویلي تر هغوی چې د دوی 15 زره بندیان د افغان حکومت لخوا خوشی نشي دوی بل افغان چارواکو سره خبري ونی کی. په هغه تړون کې چې د شنبه پر ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شو د 15 زره طالب بندیانو د خوشی کېدو خبره شوه ده. اول شوی چې د مارچ پر لسمه د بین الافغانی خبرو تر پیل دمخه باید دغه بندیان خوشی شي. خو ولسمه شرغنی ورسته په کابل کې وی غونډه ته ویل چې د طالب بندیان خوشی که دل ده افغان حکومت صلاحیت دی.
لیو میلون نزیاد تو خلکو ده مشال رادیو فیسبوک پانت وخه کرده ده
زرگونه نورمو پر تویتر تاکیبوی
او دورزی لتازه خبرونو
روانو چارو
او مهم و پیخو
زان خبروی
تاسو مهم بدرگه که
پتمو دا
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
از مجاق لمشال رادیو سخاوری اوز دو دا خیبر پشتنخوا دا ممند پرلور دا ممند دا سپو تحصیل د دوی د سیاحت په مرکزونو کې د سانتیاو د نشټوالي لامل شکایت کوي. د دوی په خبره مجبور دي چې په ناروغان د علاج لپاره باجه ورته یوسي. په قومي اسمبلی کې د مومند یو منتخب غړی وایي ژر ده چې د سیمې د سرکاري روغتونونو د بیا بدولو چاري حکومتي ټیکدارانو ته حواله سي چې ورسره به د په خبره د ساپو تحصیل هسپتالونه هم فعال سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د زیارت ساپو تحصیل خلک وایي چې د دوی په سیمه کې یو وړوکی روغتون د ډیرو کلونو راهیسې جوړ دی، خو تر دې دمه پکې کوم ډاکټر نشته. دوی وایي چې د ساپو د دغه سیمې آبادي څه د 10,000 زیاته ده، او که څوک مریض شي نو په ځای د دې چې پېښور او یا غلنۍ مومندو ته یې بوځي، باجوړ ښار او یا ناوګۍ ته وړي، چې هغلته روغتونونه بیا څلور ډېر فعال دي. یو ځوان ګل رحمان صاحب وایي
هسپتال شته دی خو نور سامان پکې نشته، ډاکټر نشته، دوایي نشته، لیبارټری نشته. اوس لیک مرمت وکړو نور وران جوړ پروتو اوسه پورې دلته صرف د پولیو کار کېږي، نور کار نه کېږي دلته.
محمود خان نوم یو مشر وای چې دوی ډیر واري سرکاري چارواکو او د محمود عوامي نمائندگانو ته وینا کړې ده، خو د دوی دغه ستونزه لا هم چانه ده هواره کړې.
نه پکې دوی شته نه خشته نه بس مریض څه کو بده جنه چې والو په خبر ته وړلو مو چې حساب مریض مړه ته ختم یو بس کارم خراب. چې سپیشل گاډي کو 2000 دریم زره رانه علي او کوټونو ولا راشم دغه وټ په وخت وې دا وو کو کوم دی بیرس نه سم نه
د صحت محکمه محمد وای چې د دوی سره د ډاکټرانو کمې ده، او دوی د ډیره آبادی والا روغتونونو ته ډاکټران لګي. خو دوی به کوشش کوي چې په دغه سیمه کې د کوم ډاکټرانو ډیوټي لګیدلی حاضرې یقیني کړي. او د قومي سیملې غړي ساجد مومن وای چې د دوی یو پروګرام چې نومې پبلک پرایویټ پارتنرشپ دی هم په پام کې دی. نو دغه پروګرام کې څه دي؟
کم کس دا ټینډری واخلي، کم ته حواله شي، ګورنمنت دې ته داغه پیمنت کوي، دا هر مریض د پاره او چې څومره د سہولیات دي داغه د پاره او ډاکټر د پاره دې زبردست سیلریز به ور کوي. دا به سیمي ګورنمنت دي هغه چې کم چا په ټیکا باندې دا خسي نو هغه وخت اټریکشن پیدا کوي چې دلته ډاکټران نشي او دا سخت علاقه کې خبرې دي.
سپو تحصیل د مومند له ټولو لوی آبادی لري، ولی هم په دغه سیمه کې روغتونونه د ټولو واړو او کم هم دي. چې خلک یې د سہولتونو لکه لیبارټری، ایکسرې ماشینونو او نورو ترڅنګ د زنانه ډاکټرۍ غوښتنه هم کوي. شنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خبري. اوس په پاکستان سپام د کلتوري راپور پر لور ګرځم. پرون د کوټ په شمول د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د بلوچ کلتور راز بل مانځه سوه. په کوټ کې د جوړ شوي میلې ګډونوالو بلوچ ځوانانو وویل دوی خوښ دي چې خپل کلتوري ورځ لمانځي او خپل خوشحالۍ د سوبې له ولس سره شریکوي. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي بلوچستان د یو شمېر قومونو او قبیلو ګډ کور دی او حکومت د هر یو کلتور ته درناوی لري. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د هیواد د نورو برخ پړاو په بلوچستان ایالت کې د مارچ په دویمه نیټه د بلوچ کلتور ورځ په ډېر درناوي سره ولمانځل شو. پر دې مهال د کوټې او د صوبې په نورو برخو کې بیلابیل سیاسي، ثقافتي او د موسیقي پروګرامونه ترتیب شوي وو. په کوټ کې تر ټولو غټ پروګرام په بلوچستان پوهنتون کې جوړ شوی وو، چیرې چې د بلوچي ګیدان یا کژدی او د اوښانو مجسمې هم ایښودل شوي وې، کوم چې د بلوچانو د کلیوال ژوند عکاسي کوله. پر دې مهال د پوهنتون زیاتره زده کوونکي ډېر خوشاله وو. په دوی کې یو ځوان او دوریاز راته وویل
دا ورځ موږ بلوچ کلچر دی، موږ قومي ثقافت دی او دا ثقافت موږ ډېر په شوق موږ ډېر انجوای کوو په دا ورځ او موږ امر پرست قوم یو، موږ خوشاله
کلتور د ورځې په پروګرامو کې د پښتنو ترڅنګ د نورو قومونو ځوانانو هم ګډون کړی دی، کوم چې د دوی لپاره د ویاړ وړ خبره ده.
موږ بلوچ موږ ثقافت دی بلوچی دغه کرچل دی دغه موږ دستار وټړم دغه موږ بلوچی کرچل دی به خاطر موږ ډیر خوشاله د کرچی پر بلوچی کرچل دی باندې دغه موږ یو کال کې یو ورځ مطلب یو روز موږ ډیر خوشالي مر روز دغه کنا انجلیان الکان ګرد مطلب دغه روز باندې ډېر خوشحالي دي ډریس مریس مشکو غټ غټ شلوالونو دي مشکا قربان دغه مشکا مطلب اور دي مور دي ګرد راځي د بلوچي کرشل دي دغه
نو زه د خپل بلوس پښتون او نور قبایل دلته چې آباد دي هغه سره درخواست دي چې هغه خپل کلچر دي د سیمانو کې لکه چې بلوچ نن دی دي 2 مارچ ورځ دي
بلور ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان ویل دي چې بلوچستان اعلی د بیلابیلو قومونو او قبیلو یو ګلدسته ده، کوم چې سوبې ثقافت، روایت او تهذیب او تبدن شناختي. هغه وویل چې ژوندۍ او باشوره قومونه په ډېر درناوي سره د خپل کلتور ورځ نه هیواز لمانځي، بلکې د دې لارې د خپلې ژبې او ثقافت تحفظ هم کوي. دغه ډول تیر شپه په کوټ کې د بلوچ کلتور ورځ په مناسبت د آتشبازي مظاهره هم وسوه، په کوم کې شاریانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. دلته خبر هم د یادونې وړ ده چې د بلوچ کلتور ورځ په اړه په پنجاب ایالت کې په لومړني ځل ډېری پروګرامونه جوړ شوی وو او په لاهور کې په یوه دستوره کې د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار هم ګډون کړی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو د ځانګړي اپلیکیشن لاره هم اوریدلای شئ. د اپلیکیشن نوم دی مشال رادیو، دا تاسو خپل موبایل ټلیفون ته له ګوګل، انډراید او اپل ستور څخه ډاونلودولای شئ. او زه یو ځل بیا د خبرونو د لنډیز پر لور وارو کوو. بشیر غواشته
که خیبر پختونخوا په ټانک کې د یو مسجد په نامه احتجاج نن په ودیرشمه ورځ هم روان دی. د خلک په پوځي عملیاتو کې د وران شو کورونو جوړولو لپاره معاوضه غواړي. حکومت ویلي و چې د جنوبي وزیرستان د دېړه ګوټو کورونو سروې کړی ده او هر پوره ویجاړ شوي کور ته 40,00,000 روپۍ ورکوي، خو خلک وایي دا پیسې کمې دي او سروې هم په سمه طریقه نه ده شوي. په پاکستان کې د القاعده ترګرې ډلې د مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکي سره په مرستې تورن ډاکټر شکیل افریدی په زندان کې د نه خوړو هړتال پیل کړی دی. د هغه وکیل قمر ندیم نن مشال رډي ته وویل په پېښور کې د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اورېدنه نه کېږي، نو ځکه هغه د احتجاج شروع کړی. اسامه بن لادن د امریکي په پټو عملیاتو کې په پیاوړ آباد کې په 2011 کال کې ووژل شو. افریدی همدغه کال ونیول شو او تور پرې پوره شو چې د لشکر اسلام وسله والې ډلې سره اړیکې لري، نو عدالت ورته دریش کاله قید سزا واوروله. هغه د تورنې بې بنیاد بلل دي او په ضد یې درخواست جمع کړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس یو بل کیس مخې ته راغلی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر ظفر مرزا نن په ټویټر ولیکل چې دا تن د سرحدي سیمو سره تعلق لري. په همدې حال کې د قدرتي افتونو د رزم ادارې NDMA ویلي دي چې له چین او ایران هر ورتلونکی کس به د 15 ورځو لپاره جلا یا قرنطین ساتل کیږي. په ټوله نړۍ کې تر دې دمه 92,000 خلک په دې وایرس اخته شوي دي او خوشا 3,000 کسان یې وژلي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ننګرهار کې خلکو ته په وینا کې وویل چې د امریکایانو سره د طالبانو سوله او افغانانو سره د جنگ دوام د افغانانو سپکاوی دی. هغه وویل چې د طالبانو سره مذاکرات غواړي خو د افغانستان له ګټو به په هیڅ صورت تیر نشي. پرون په سعودي عرب کې د کورونا وایرس اولنۍ مثبته پیښه ثبت شوې ده. چارواکي وایي دا ناروغ کس د سعودي عرب وګړی دی چې د بحرین د لارې له ایران راوستل شوی.
د دې سره سم د مشال رادیو د نننۍ ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمي د خبرونو ویان بشیر غواش او تخنیکی همکار روهیله زدران تاسو ته اجازه غواړو. ور پر همدې سپو کپاته سواس نو د امریکا جغ دیور رادیو خبرونه اوریدلای شي. تر بیا مو په مخه شه.